السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. کابل او چاراسیا ولسوالۍ کې 15 کسه د قمار په جرم او یو کس د لیواتات په څور په عام اثر کې په درو ووهل شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ په خپل ویب سایټ ولیکل چې دغو کسانو ته د ابتدایي محکمو د پریکړو سره سم او د سترې محکمې له تایید وروسته سزا ورکړل شوه. ستره محکمه زیاتوي چې دغه 15 کسه په شپږو میاشتو تنفیذي حبس هم محکوم شوي او هر یو 15 درې ووهل شول. دغه راز متهم کس پر 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام حضر کې د سزاګانو تطبیق له ګڼو داخلي او بهرنیو انتقادونو سره مخ شوی دی، خو طالبان وایي دا کار د شریعت له احکامو سره سم کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کابل کندهار په لوی لار یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسه مړه شول. دا پیښه د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر څخه رامنځته شوه. د سهشنبې په ورځ هم په غزنی کې د یوې بلې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 2 کسو ته مرګ ژوبله واوښته او دغه راز د کابل ننګرهار په لوی لاره یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسه مړه او 2 نور ټپیان شول. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بی احتیاطی او د ترافیکی قوانینو نه مراعاتول په افغانستان کې د ترافیکی پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د سپوږمکیو تصویرونه ښیي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې په خپله یوه مهمه پوځي اډه کې نویو تاسیساتو باندې د کانکریټو یو سپر جوړ کړی او هغه یې په خاورو پوښلی او بند کړی دی. دغه راز تصویرونه ښیي چې د ایران حکومت د یوې اټومي اډې ورودی تونلونه چې تیر کال اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې په مهال د امریکا لخوا بمبارد شول پوښلي دي. یوې بلې اډې ته نږدې ورودی تونلونه رغول شوي او د راکټونو یوه اډه چې د 12 ورځنۍ جګړې په مهال زیانمنه شوې وه هم رغول شوې. د رویټرز د خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې اسرائیل او امریکا سره د ایران د اوسني کړکیچ په مهال دغه تصویرونه د تهران فعالیتونه څرګندوي. واشنگتن هلې ځلې کوي چې ایران سره یوې داسې اټومي هوکړې ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. اسرائیل وایي د روژې میاشت کې یې په لویدیځ غاړه کې یو شمیر فلسطینیانو ته اجازه ورکړي چې د جمعې د لمونځونو لپاره کولی شي اقصی مسجد ته ورشي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په اساس په فلسطیني ځمکو کې د اسرائیلو د حکومت د فعالیتونو د همغږۍ ادارې چې دفاع وزارت پورې اړونده یوه اداره ده ویلي دي چې د روژې په میاشت کې 300,000 فلسطینیان کولی شي د جمعې د لمانځه لپاره د اقصی مسجد ته په دې شرط واشي چې مخکې ځانګړی اجازه لیک تر لاسه کړی وي. دا هم ویل شوی چې د لویدیځ غاړې څخه یوازې 55 کلن یا تر دې مشران نارینه، 50 کلنې ښځې یا تر دې مشرانې او تر 12 کلونو ماشومان کولی شي اقصی مسجد ته ورشي. د اسرائیل حکومت وایي دغه مقررات یوازې په هغو فلسطینیانو تطبیقیږي چې له لویدیځ غاړې غواړي بیت المقدس ته ورشي. لویدیځ غاړه د 1948 کال له جګړې وروسته د اسرائیلو تر اشغال لاندې ده. او د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن پنځشنبه د افغانستان ټیم له کاناډا، سریلانکا له زیمبابوي او ویست انډیز له استرالیا سره لوبې کوي. د افغانستان او کاناډا لوبه د هند د چنای په سټوډیوم کې د افغانستان په وخت ماښام 6 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم په دغه جام کې تر اوسه 3 لوبې کړي چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایللې، خو د متحدو عربي اماراتو ټیم څخه یې لوبه ګټلې ده. شلوریز نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتو پیل شوی او وروستۍ لوبه یې د مارچ په اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمه ربان را په سپیشل نام سلامونه او نیکی هیلی میونی در نو سو کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست سره غلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشم تلوشتما پانه ده. نو درنه زکون کو د تل پتیر په دې هله چې د تل ورځې کورنۍ دنده به مزدکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي، په دې هله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره اخرنی شیبور سره مال وسی او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی، دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیا دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو د دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړیږي د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمې په وقفه ډول سره جګړې کوي، پرله پسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څه موده وروسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دلته دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنې په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړي دي. پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د دوی اخشنور واک تر سیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمانبردار پاتې سي، دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټولې جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي. نو دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند تر شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د بدلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه د بدلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه د بدلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتیشونه چې دي هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی له منځه وړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتیشونه بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګډیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورت کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې و د ګپتا. د بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې و، یعنی هلته چې بودان و او د عبادت ځایونه و هغه د منځ یوړل، هغه وران کړل. هغه بیا دغه یفتلیان چې و دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده، د لمر عبادت به کوه او دوی د یعنی د لمر لمنځنه به کوي، لمر به لمنځه په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکوکاتو کې د جګي ونی او لوړې پزلرونکو افغاني بني څیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلوده، د کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتو کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر لمنځنې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتلیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشانیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمنۍ درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلف سیمه باندې واکمنی کړې ده، تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنی کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو، تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتلیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتلیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو، ده چې یفتلی امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه، د دې تر څنګ دا چې د یفتلیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي، هغه مو ویل د دوی د یفتلیانو لومړنی ټولواکي کې چې هغه بوویل افتالیتو وو د واکمنې حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي، د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې ترڅنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې و د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې و. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول و، د واکمنۍ دوره څه ډول و. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول و، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودي، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کول کوئ چې تاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیو مهربان را پس پیټلې نامه سلامونه وندې کې هلی میمنې درنو ځکونکو، هله دا چیرو غو جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس دویم، هله دا چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه موږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاتونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوه، یا سیمه ایز واکمنان رامنځته سوه چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو له جملې څخه یو تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې وه هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې وه هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې شول. بل واکمنی چې وه هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنی اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سو. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې و هغه د یفتالیانو وه. په 1911 کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې و دي په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده و او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته. روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 1920 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 پنځوس کاله مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده او په اولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نورو اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې دی واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل یې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیه ته راستنېږي په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي ژیرې وخروي او خپل کالي لنډ کړي. بیا یې ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د ده د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړه. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلود او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر چین باندې واکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې هغه په کروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه. هغوی د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مځکه پریښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل. بیعدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو. هغوی مالیات نه ورکول مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلې وه. کروندګر دربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې و هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلاوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي مګر هغه کوم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود. خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه او د حقوقو په څانګه کې د بولوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړی ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو په همدغه دوره کې، او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکیفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډېر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي د شارل مارتل په نامه یادېدی چې دی خپله یو غښتلی او باتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر